FM 104.5.
قبل که دم آپشن دوی بچه سوی السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه یو ساعت مایکروفون ستاسو خبرونه ته ځانګړی سوی دی چې په دې خبرونه کې وروسته چې زما همکار عصمت سروان درته وړاندې کوي پر دې بحث کېږي چې په افغانستان کې نیمه ماشومان چې د پوهنې لپاره واجد شرایط یعنی د زده کړو په عمر کې دي خو دوی د بیلابیلو لاملونو له کبله نسي کولی ښوونځیو ته ولاړ شي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. په دې اړه بحث کېږي. تاسو هم خپل نظرونه او پښتنې کولای شي چې مطرح کړي، خو تر هغه د مخه به زه فری بازار تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر واورم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال ډېر لس وسلوال مخالفین وژل شوي دي او یو شمېر نورې ټپیان دي. افغانستان د ملګرو ملتونو سازمان د درېیمې کمیټې د دوره ریاست لپاره انتخاب سو او د ایټالیا نوی صدر اعظم پر روسیې د اروپایي اتحادیې د ځینو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال ډېر لس وسلوال مخالفین وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان ضیا دورانی ازادي راډیو ته وویل چې ملي سیمه ییزو پولیسو او د ملي اردو ځواکونو تېره ورځ د وسلوالو مخالفینو پر یو مرکز دغه عملیات ترسره کړي.
وسلوالو ترهګرو له دغه ځای تحرکات کول او د امنیتي ځواکونو پر پښتو باندې تریسي بریدونه کول یو لړ عملیات پیل ترسره کړل چې تقریبا 15 ساعته وخت ونیو. یو لس وسلوال وژل شوي دي. ګڼ شمېر ټپیان دي چې پر وړاندې ملي او محلي پولیس ته کوم تاوان نه دی رسېدلی او نه هم لیکونه رسېدونکو ته.
بل خو د 215 شاین قل اردو منسوبین د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو ته د مرګ ژوبلې اړولو خبره کوي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د غزنی چارواکي وایي د دغه ولایت پر دوو ولسوالیو د بریدونو په نتیجه کې 14 طالبان او 4 افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د غزنی د ولی ویاند وایي د بریدونو تیر ماښام په قرباغ او اندړو ولسوالیو کې پر یو شمېر امنیتي پوستو سوي دي. عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نوموړی وایي د یادو بریدونو پر مهال ملکي کسانو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه هم تبصره نه ده کړې. افغانستان د ملګرو ملتونو سازمان د درېیمې کمیټې د دورې ریاست لپاره انتخاب سو. د خبره پرون په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازیتوب ادارې په یو بیان کې سوي ده. د ملګرو ملتونو سازمان درېیمه کمیټه په نړۍ کې بشري حقونه او ټولنیزو او بشري مسایل مختوړي. افغانستان به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د درېیمې دورې د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ د درېیمې کمیټې ریاست مختوړي. د بیان لمخې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی درېیمه کمیټه د دغه سازمان د تشکیلاتو یو مهمه برخه ده او افغانستان ته د ریاست رسیدل په دې معنی دی چې د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان پرمختګونه د نړیوالو د پام وړ ګرځېدلې دي. زموږ خلاصې د ریډوري د پاکستان یو خبريال او د بشري حقوقو فعال ګل بخاري نن د انسان تشتون کوله منګولو خوشی سو. ګل بخاري په پاوز او په سیاست کې د پوزیانو د مداخلو په اړه تل انتقادونه کول. هغه پرون یو ټلویزیونی پروګرام ته پرلار نامعلوم کسانو وتښتوله. میرمن بخاري د بریتانیا تابعیت هم لري او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ملاتړې ده. نواز شریف هم په پوز باندې انتقادونه کړي دي. د میرمن بخاري تر تشتول کېدو یو ورځ دمخه د پاکستان د پوز مطبوعاتي مسولینو په یو خبري کانفرنس کې ګواښ وکړ چې هغه کسان چې په پوز انتقاد کوي تر څار لاندې دي. د ایتالیا نوی صدر اعظم پر روسیې د اروپایي اتحادیې د ځینو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. نوموړي ویلي د حکومت تر ټولو مهم لومړیتوب به یې د غیر قانوني کډوالو ختمول او له روسیې سره د اړیکو پیاوړي کول وي. د ایتالیا صدر اعظم وروسته له هغه چې د جون پر 15 دغه هیواد سنا مجلس د نوي پاپولیست ائتلافي حکومت ملاتړ ته رایه ورکړه سناتورانو ته دا خبرې کړې دي. د ایتالیا نوي مشر په جون کې دوه مهم کارونه لري چې لومړی یې د جون پر 8 او 9 نیټه په کاناډا کې د G8 هیوادونو سرمشري مشریزه ده او دوهم په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې سر مشریزه ده چې تمه ده په سیمه کې د کډوالو پر بحران او هم د دغه بلاک د کرنسی یا پیسو پر اصلاحاتو تمرکز وکړي. د قزاقستان په جنوبي سیمو کې د مننجیت ناروغۍ د خورېدو له کبله په وروستیو میاشتو کې دیارلس تنه مړه سوي دي. دا څرګندونې د قزاقستان د روغتیا وزارت چارواکو نن کړې دي. د دغه وزارت په وینا په الماتی او قزل اورده ښارونو کې 950 تنه چې یوویشت تر څوارلسو کلونو کم عمرونه لري په دې ناروغۍ اخته سوي دي. د دې ناروغۍ وروستۍ قرباني یو ولس کلن ځوان و چې پرون ومړ. مننجیت یو جدي ناروغي ده چې د ملا د تیر او مغز پر شاوخوا د التهاب په رامنځته کېدو پیلېږي. او درې ستورمزلې نن د قزاقستان د بایکنور تاسیساتو څخه د شپږ میاشتني ماموریت لپاره نړیوال فضایي سټېشن ته استول کیږي. د روسیې فضایي بیړۍ سایوز کې یو روسی، یو جرمن او یو امریکایي ستورمزلې په دوو ورځو کې د مځکې مدار ته رسېږي او د جون پر اتمه به په فضایي لابراتوار کې تم سي. دغه درې تنه د روس کاسموس، ناسا او د اروپا د کیهان ادارې په استازیتوب تحقیقاتو ته دوام ورکوي. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داده شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر داده ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو د میکروفون ستاسو خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په د خبرونه کې په دې ژغیږو چې یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي چې نږدې نیمایي افغان ماشومان ښوونځیو ته له تګه بې برخې دي. ولې داسې شوي دي؟ ستاسو په نظر ستاسو په سیمه کې هم داسې ښوونځي شته چې بند وي یا داسې کورنۍ شته چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ناستوي؟ البته د دې معنا دا نه ده چې دا نیم ماشومان چې ښوونځیو ته نه ځي نو ښوونځي قطعا نشته، بلکې مختلف عوامل سبب شوي دي چې په یو شمېر سیمو کې خلک ماشومان ښوونځیو ته وانستوي. په ځینو مواردو کې ممکن فقر و نیستي و اقتصادي مشکلات، په ځینو سیمو کې ناامني، شاید نور عوامل تاسو ته معلومي. پرون مثلا په ننګرهار کې د داعش او د پکتیا په دولسوالیو کې د طالبانو له لوري خلکو ته د ګواښونو له کبله په لسګونو ښوونځیو د بندېدو خبرونه خپاره شول. تر دې مخکې په تخار کې هم د طالبانو له لوري ښوونځیو ته د ګواښ خبر خپور شوی و. څه موده وړاندې په د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري یو شمېر ښوونځي بند شوي ول. مختلف عوامل دي چې نیمایي افغانان یې له تعلیمه محروم کړي دي. هیله ده چې په همدې موضوع تلیفون وکړئ، نظر څرګند کړئ. په تلیفون سربیره د افغان بسیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې اس ام اس راواستوئ. د سکایپ پته مو ده راډیو ډاټ ازادي، راډیو ټکی ازادي. او د تلیفون شمېرې دي 0992235540. بیا وایم 0992235540. بل شمېره ده 0923255500. اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي.
محترم ترون سلامونه، احترامات مو منه د افغانستان عزتمن ولستم سلامونه وړاندې کوم. په دغه دیوال دا ګم باندې
مننه کور ودان.
نو واقعا یو ډېر مهم موضوع ده، ډېر مهم بحث دی. که به تر اوسه شي زه خپل نظر مونږ داسې هم چې موږ د باندې چاک په ولسوالۍ کې یعنې د مورب هیڅ کوم مشکل نشته، نه د معلم دی خونه، نه دی شاګرد دی خونه، نه د مکتب دی خونه. صرف دغه نامنه یو هغه وجود وړی دی چې دغه جنګ ډېر وي. یو څوک مثال یو خپل ماشوم مکتب ته لېږیم، مثال که په غوسه کې جنګ وي هغه ماشوم د نیمایي لارې نه وګرځي د جنګ د وجې نه، یو جنګ وي یا په غوسه کې ناامني وي نو هغه مکتب ته نشي تلای. نو صرف دغه مشکل دی موږ په ولسوالۍ کې چې زیاتره وخت ډېر جنګ وي نو د ماشومانو نشي کولای چې مکتب ته ورشي. نور د مورد په باره کې کوم داسې خاص مشکل مو نه لرو د مکتب او د معلمانو. هر معلم چې وګوري په خپله کرونده کې وخته دی خپل کار کو، نو مکتب هم داسې ډونډ ولاړ وي، ماشومان د موږ ګمان نه شي درسونه هم نشته دي.
بله صاحب، ډیره مننه ښاغلی وردکو له بندي چک ولسوالۍ څخه. بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو.
سلام علیکم کاروان صاحب، تا د سلامونه او د آزادۍ رادیو اوریدونکو او کارکوونکو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مدیر صاحب د کونړ ولایت نه.
مهرباني کوئ صاحب.
څاروان صاحب دغه شمیرنه چې ورکړ شوې ده واقعا ډېره د اندېښنې وړ ده، ځکه زمونږ دغه نیمه برخه ماشومان چې دی ماشوم چې دی واقعا د ټولنې راتلونکی دی، او دا چې دی د ټولنې راتلونکي مشران دي. خو بدبختانه د افغانستان کې د اوسني حالاتو ته چې مونږ ګورو واقعا دغه شمیرنه چې دا دقیقا وړ ده، ځکه په شمال کې د افغانستان ډېر جنگونه روان دي، همداسې په جنوب کې. خو کونړ ولایت خوشبختانه په کونړ ولایت کې هېڅ قسم مشکلات په دغه برخه نشته دي، خو د افغانستان په نورو برخو کې چې دی دغه تعصب دغه اندېښنې شته دي. بل چې دی د ماشومانو ځکه چې دی د کورنیو اقتصاد هم چې دی مهم رول لري، ځکه خو چېرته د یوې کورنۍ اقتصاد خراب دي نو هغه ماشومان چې دی سمې زده کړې نشي کولی، چې یو لامل یې همدغه هم یادولی شو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه چې بېلابېلو عواملو ته مو اشاره وکړه. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
سلام علیکم. ساروان صاحب، تاسو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. شاکر عاطف د کونړ نه.
مهرباني کوي عاطف صاحب.
ساروان صاحب، واقعت دی په افغانستان کې د ماشومانو ستونزې ډېرې دي، او مکتبونو ته لاسرسی او له مکتبونو پاتې کېدل د دې لپاره اساسي لاملونه د دوی د مخنیوي شته دی چې ماشومان نه پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړ شي، چې اول اساسي لامل یې ناامني ده، او دویم اساسي لامل یې د کورنیو بې وزلي او فقر دی چې هغوی نشي کړی چې خپل دغه ماشومان ښوونځي ولې چې ښوونځیو ته یې ولېږي. په دغو وختو کې پرې مزدوري کوي چې کور ته پېستله روزي وګټي او دغه ورځنۍ لګښت پوره کړي. او همدا ډول یو بل اساسي لامل چې خاصه څنګه د خویندو برخې کې ده، کله چې دغه د ښوونځي اوناد شاګردان یې لویږي نو کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي د بېلابېلو دستورونو دودونو او عناناتو له وجې نه نه پرېږدي چې کله لوی شي دوی ښوونځیو ته نه پرېږدي چې په اصطلاح هغه لوړ عالي تحصیلات ترلاسه کړي او ترسره کړي. همدا ډول باندې ډېر نور لاملونه هم شته دی چې زموږ هېوادوال او په خاص ډول باندې دغه ماشومان نه پرېږدي چې دغه خپل زده کړو ته دوام ورکړي. او دغه شمېرنه چې کومه شوې ده واقعا دقیقه ده، لا تر دې به هم لوړ معیار باندې زه فکر کوم چې دغه ماشومان تر ښوونځیو وروسته پاتې وي او نه به شي کولی چې دغه ښوونځیو ته ولاړ شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. سروان صاحب،
ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ. کور ودان. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، یو خصوصان که وایس چې ستاسو په خپل سیمه کې وضعیت څنګه دی؟ مهرباني.
ما در سروان څنګه یو؟
کورم ودان، سلامت اوسئ. مهرباني صاحب. خیر، ټلیفون خطه شو. بل اوریدونکو کې لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، خبري وکي صاحب. متاسفانه دا دوهم اوریدونکی دی چې ټلیفون یې قطع کیږي. خیر، بل هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، خبري وکي صاحب. نه، د دې ټلیفون هم قطع شو. پر حال د افغان بي سي متصل واتل شمیره هم په یاد لري. له دې طریقه هم کولای شي پیغام را واستوي. عادل عثمانزوی له کابل ولایت څخه لیکي، وای په کابل کې د خدای شکر دی اکثره کورنۍ خپل ماشومان مکتبونو ته لیږي، او ټول خلکو ته معلومه ده چې تعلیم څومره ګټور دی. نو ځکه هیڅوک هم حاضر نه دی چې خپل ماشوم له مکتبه محروم کړي. خو له بده مرغه په ولایتونو کې وضعیت داسې نه دی، او اصلي علت دا دی چې په ولایتونو کې ناامني ده، او ناامني د دې سبب کیږي چې هم فقر راشي هم ماشومان له درسه بې برخې شي. اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب،
الو، السلام علیکم. عبدالحکیم هم ده د کونړ له مې ته تماس نیولی دی.
مهرباني کوئ عبدالحکیم صاحب، ووایاست چې ستاسو په سیمه کې وضعیت څنګه دی؟
زموږ سیمه کې خو شکر الحمدلله خیر و خیرات دی. مکتبونو ده که مشکل نه شته، خو زه په خپله لکه ما بیګا واورېدل د دښمن د سیره لکه د ننګرهار ښوونځیو ته اخطار ورکړل شوی دی. زه په دې باره کې لږ یو څه ووایم.
مهرباني.
زه دښمن ته یا کو هغه تعلیم وي، کو هغه دایشي، کو هغه هره کړي، زه هغه ته مچور عقل ان تعالی الله تعالی عقل درکله تعالی الله تعالی دغه درکله دې تل کوم سوت ولنګي مکتب زه د کوه دي آیا کو تاسو عادت پدې کې کوم موږ مکتب بم کوو او دا افغانان د څه ذلیل او پچنګ او ځپلي راغت شي او مکتب د کوه دي دیو دشمن هم شاندا کوشش کوي چې مکتب زوران کم چې افغانان نو خیر نشي افغان تعلیم یاد نکي کو چیر د افغان مشوم یا لاش مكتب دا او انت مكتب تلاش او انت طواس لكان اتعلى مع سلكنا سبعد دخل كو بدي خبر بنعمل لك لكن انت دي وجه اسلام لكو وجه الجهاد الاسلام وجه دار او كثير غل امريكي رال بلانكا سبعد دي خبر بنعمل لك دا مشو مان دي خدي وجه چل لكم دي لاري و د جنگ پټګر کې دي ګمرا ناکام دي سنا کړه او تو او تو کو زور لري کو ته عقد لري کو ته عقد اسلام نه پاره وته زور زور غلی عمل لکه جنگ په میدان کې څه ته یم ما ته په تاسو ساتم په تاسو ما خواله راشه
خاله
لکه ستاره ماشوم ساته کار دی
بله صاحب ډېر زیاته مننه کوردن صرف د جنگ خواته مې هستم دغه د تعلیم مسله مطرح کوي او لکه څنګه چې تر اوسه پورې اکثرو د موضوع په اړه خبري وکړي بیا هم توقع ده چې د موضوع په اړه خبري وکړي ستاسو په خپل سیمه کې څومره ماشومان فکر کوي چې له تعلیم به ورخې شوي دي آیا رښتیا هم لکه څنګه چې یونیسف وایي د پخوا په پرتل نیمایي افغان ماشومان له زده کړو به ورخې شوي دي البته ماشومان لویان مخکې دونکو شی اشاره وکړه ویل چې په ځینو سیمو کې د ناوړه رواجونو او دودونو لکه اجازه نه ورکوي چې نجونې چې لوړې زده کړې وکړي یا په پورتنیو ټولګیو کې زده کړې وکړي په ابتدا کې پرېږدي به وروسته منع کوي اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي
سروان صاحب سلام تاسو استاد خدمت اوریدونکو سردار ولی افغان د کندهار ولایت
مهرباني کوي افغان صاحب
سروان صاحب ستونزې خو مختلفې دي لکه موږ چې پوهېږو زه به تاسو د کندهار په اړه مثال ووایم د کندهار په نږدې نږدې ولسوالیو کې په ډېرو بېخي امن صدسده امن ولسوالیو کې موږ داسې مکاتب لرو چې هغه د څلوېښت څخه تر پنځوس معلمانو تشکیل لري مثال په زرهاوو شاګردانو ظرفیت لري اما هغه مکتب د هغه مکتب ودانۍ د یو خان د کلي د خان د غنمو ګدام دی د هغه شخصي مهمان خانه ده خاطر دا شوندی به زور ته پرنشکم د کلی د خان د غنمو ګدام دی شل پنځه درس خونی لري اداره لري
بله افغان سره
هیڅ شاګرد په ډیر لږ کال کې سره مې وشکار کړی ما به ذکر سره کوم وضعیت په دې ډول دوام ولري ما زه نظر لرم تر واسه که وضعیت په دې ډول دوام ولري شاید یو کال بعد موږ دغه شمیر چې وځ درې میلیونه ولا کنه په شاید موږ دا وخت میدونه یو کال بعد موږ وخت میدونه ماشومان واجد شرایط پر مکتب دا یو کال بعد مکتب څخه په ځغې محروم یې
بل سب ډېر مننه افغان صاحب نو هله د چې د پوهنې وزارت چارواکي ستاسو پیغام مو واوري ستاسو څرګندونه واوري د لا بیا بل ستونزه ده چې یو شمېر شونځي خیالي دي بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو مهرباني کوي سب
بل سلام علیکم
و علیکم السلام سلامت اوسید دستاسو آواز بل ډول دی ولې کوم مشکل په ټلیفون کې لري کڅې لته بلې اورو مهرباني خیر ټلیفون قطع شو بل اوریدون کې ته به نوبت ورکو آزادي رادیو ده میکروفون ستاسو خبري وکي صاحب
سلام علیکم
و علیکم السلام
سروان صاحب خیر جوړ کړی دا
سلامت اوسه خوشاله اوسه مهرباني کوي صاحب
زندای ذکر الله یم له لوګر له مرکز
مهرباني شکر الله صاحب
گزارش ده شاید چې زمون خو غوښتنې دا چې نن سبا چې د مکتبو کې هغه کوم مرکزونه جوړ کړی د انتخاباتو یوال خدای لري چې دا به خبره چې د دښمن تهدید لري سي او بول خدای د افغانستان او د اسلام دښمنان ګونګو کانه کړی چې زه مکتب ترې په کار راغلم، نه مسجد ترې په کار راغلم، نه پل نه سړک.
بله صاحب، لیکن رښتیا هم باید لکه څنګه چې د پوهنې وزارت چارواکي هم وایي، وایي روغتیا او تعلیم د ټولو لپاره ده. دا باید څوک په دښمنۍ کې حساب نه کړي چې له افغانستان سره څوک دښمنۍ کوي، نو خامخا دې باید په مکتب هم حمله وکړي، په روغتون دې هم حمله وکړي، ځکه چې روغتون او ښوونځی د ټولو لپاره ده. په دې کې د یو طالب زوی هم درس ویلی شي، د یو دایشي زوی هم درس ممکن وویلی شي که درس ووایي چې ګمان نه کوم، او یو د یو عسکر او یو پولیس اولاد هم هلته درس ویلی شي. یعنی دا د ټولو لپاره دی، دا د جنګ ځایونه باید نه وي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
اورو.
بله بله اورو، خبري وکي سر.
ښه، دغه زما خپل نظر خو دغه دی ورو، چې د معرف په حساب باندې دغه سي مسلکي معلمین باید معرفي شي، که چې د مسلکي معلمین یو ښه درس ویلی شي د خلکو شوق به لګېږي. که چېرته مسلکي معلمین نه وي نو هېڅکله د ماشومانو او دغه هم
یوه خبره تاسته کوم، تاسته یوه خبره وکړم چې کله چې ډېر ابتدایي مکتبونه نه وي، تر څو چې تاسې خپل ماشومان مکتب ته وانستوئ، تر څو چې د دولت وسلوال مخالفان مخه ونه نیسي، تر څو چې ښوونځي نه وي، څنګه به مسلکي معلمان پیدا کیږي؟ مسلکي معلمان خو یوه تدریجي پروسه ده چې وروسته وروسته چې کله ډېر زده کوونکي ښوونځیو ته لاړ شي، ډېر فارغ شي، هغه وخت پیدا کیږي. داسې خو له اسمانه نه راکوزیږي.
دغه چې د داعش او یا طالبانو دا خبره وړاندې کړي چې دا مکتبونه دی بند شي، دا نه افغان دی نه د افغان بچی دی، دا د غواړي چې افغانستان دغه خلک بېسواده پاتې شي او ټول عمر د یو بل دغه د لاندې وخت تېر کړي. دا نه افغان دی نه به افغاني.
درست، ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب السلام علیکم، تخت سلامونه وړاندې کوم.
کور مدان سلامت وسې، لکم زین خبري کوي.
میرویس افغان د زابل ولایت نو.
ښه صاحب، افغان صاحب ستاسو په سیمه کې وضعیت څنګه دی؟
سروان صاحب محترم، یو خبر خپل شخصي نظر لرم. سیدا چې په افغانستان کې څلوېښت کاله څلوریزه جګړه روانه ده، خو بیا هم خلک په داسې حالات کې لکه په مهاجرت کې ځانونه ورسول، حتی ډاکټر انجینری ویلې. زموږ په وطن کې یا په ولایتو کې باور وکړه چې مکتبونه شتون لري او استادان شتون لري، د یولسم په شاګرد جګېږي او د څلورم پنځم ته سبق ورکوي، نو هغه به دولسم نه فارغ شي. زما په نظر هغه به چې زده کړي په دې رقم د نصاب تعلیمي کچه ټیټه ده، چې یو نفر فارغه کېږي یا پوهنتون ته ځي په ولایتو نه درکوي په ولسوالیو کې، نو هغوی به دغه
افغان صاحب مخکېنی اوریدونکي ته مې دا خبره وکړه چې تاسې وایي چې تکړه معلمین نه لري یا مسلکي استادان نه لري، خو علت یې دا ده چې ستاسو په ولایت کې د تعلیم پروسه شاته غورځول شوې ده. ډېر وخت ستاسو په ولایت کې جنګونه ول او د دولت وسلوالو مخالفانو په لومړیو کلونو کې اصلا ښوونځي نه پرېښودل، نو له کومه شي له اسمانه خو نه راځي ښوونکي؟ باید همدغه کسان ورو ورو دولسم ووایي، له دولسم وروسته دارالمعلمین ووایي، پوهنتون ووایي چې مسلکي شي او تاسو ته درس درکړي، او که په همدغه حالت چې دا اوسې لري دوام وکړي، هېڅکله به هم مسلکي چې څه چې د دولسم پاس استاد به هم پیدا نه کړي.
صد خبره ده، دا کوم چې ته وایې، خو یو وجه خو یې درسته، بله وجه د نامنی د ته یادومه بد مشکل په وطن کې داسې مشکلاتونه روان دي. موږ دغه مکان دعاګانې کوم څه خدای پاکه په دغه مشکل دغه امن راولي چې دغه ناجوړ افغانستان خدای جوړ کړي او دغه خوشحالیانو په نصیب کې
دعاګانې
زیاتې کوو. هر مشکل
امین موږ به هم درسره امین ووایو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
په خیم د زابل ولایت شجول ولسوالۍ ستاسو په توانس کې انصار
مهرباني مهرباني
من منو اوریدونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
د موضوع په حق له خو مو ویلای شو سی، البته دوه شان لکه تعلیم او طبيعه او نور د صحت عامه، دا باید نظامی ونه ګرځول سی. باید طالبان هم کار په ونه لري، دا ایشان هم کار په ونه لري، او حکومت هم باید تدې کې مساهله وکړي. داسې ونه وایي ولی زموږ خلک په دې شعبو کې نشته. خو لله الحمد زموږ د زابل په ولایت کې په ټولو منطقو کې مکاتب خلاص دي. دلته د داعش یو منحوسه څیره د زابل په ولایت کې موجوده سوه، خو هغه لله الحمد طالبان وغاښ ماتوونکی ځواب ورکوي د دې نسل له بېخه وروکښ. خو طالبان د تعلیم و تربیې د حکومت سره مصلحت کې دلته چالان دي. البته زموږ په وطن کې خو ناامني خامخاسته، نو نر هغه ده چې په ناامني کې تعلیم و تربیه پر مخ بوتله سي. ملک روغ وایي بیا نو څه ضرورت وسي؟ بعضي اورېدونکي وایي مسلکي ښوونکي نشته یا هسې نشته. خو په یو چم به دغه ماټ ګډ وطن سره جوړوو، خدای مهربانه ده نور خلک به ورته جوړ سي. هغه به ستا پر چم به تعلیم ورو ورو په تدریج تدریج سره مسلکي معلمان اوس هم شکر د موجود دي تر ډېره حده زموږ په ولسوالي کې. خو نو موږ به دا دعاوې کوو. خو زموږ سروان صاحب زموږ په ولسوالي کې د تدریسي کتابونه ډېر کم وجود لري. زه له معلمانو صاحبانو سره ګورم ووینم محصلین دا ټول د دې شکایت کوي چې زموږ په ولسوالي کې دا نیمګړتیا داسې تدریسي کتابونه نشته. حتی داسې خلک شته چې په بیه یې رانیسي. نو که زموږ غږ څوک چارواکي اوري، تعلیم و تربیې والا، باید موږ ته کتابونه
ډېره مننه. سلامت اوسې توخي صاحب. البته دې توخي صاحب دا خبره ډېره ښه خبره ده چې وایي تعلیم ځینې خلک وایي چې امنیت نشته یا شرایط خراب دي. نو په دغسې خرابو شرایطو کې دا میړانه ده چې څوک په خپلو ماشومانو باندې درس ووایي او ویره سوي. لیکن یو مسله بله هم دا ده چې زابل یو له هغو ولایتونو څخه ده چې تعلیم پکې ډېر وروسته دی. د توفي صاحب سره په دې برخه کې بیا موافق نه یم. په اکثرو سیمو کې ښوونځي نشته او دوی چې د کومې ولسوالۍ سره تعلق لري، یعنی شاجوی، دا د زابل تر مرکز هم لویه ولسوالۍ ده او پرمختللې ولسوالۍ ده. همدغه یوازې شاجوی نسبتا غنیمت ولسوالۍ ده. نور ولسوالۍ خاک افغان و نورو ته که څوک ورشي نو معلومه به شي چې اصلا د ښوونځي په نامه څه شی نشته پکې. خاک څو ورځې مخکې مې له چا سره یو خبریال سره خبرې کولې، ویلې چې په هغه سیمو کې چې د طالبانو په کنټرول کې دي اصلا خلک تعلیم نه پیژني، مکتب بیخي نشته. په ځینو سیمو کې به ممکن وي، لیکن په اکثرو کې وایي نشته، بیخي تعلیم نشته، مکتب نشته. او له دې هم شاید ډیر خلک پوښتنه کوي په هنتونونو ته له زابل څخه څومره کسان کامیابیږي. که تاسو له مثلا د دایکنډي له ولسوالۍ سره مقایسه کوي، د مقایسې وړ نه ده. بل اوریدونکی له رود ټلیفون له لارې مهرباني کوي.
سلام علیکم وروره،
څنګه سلامت اوسې؟ مهرباني کوي.
زه له غوربند نه درته تا سره په تماس کې ملته. موږ یو منطقه ده په غوربند شینوار ولسوالۍ کې د پروان ولایت.
بله صاحب.
د مرکز دی کې یو مکتب پکې ده. هغه مکتب هم زمستاني ده. نور څه ده خلک له تعلیم سره هم شوق لري او امنیت هم پکې ده. خو لیکن یو مشکل پکې ده چې نه مکتب سره او نه دغه معلمانو څه نه ده چې یو خدمت وکړي. یو بخصاص ده د حکومت له خوا نه دا ته یو څو غلو دالمارانو دغه مکتب مثلا دغه د منطقې مشر هر څه د دغه لاس کې د هغوی سره هغه کې نه څوک شکایت وکړي نه هغه ته. نو زه ما د پروان له هغه نه د معرف رئیس نه د خواهش ده چې تاسو یو آیات یو هغه راولېږي دغه اتغ بختاس کې کوم نه خلک هم ښه یعنې د مکتبو شخون دي. لیکن مکتب له موږ له منطقې نه سیمې نه هم لري تقریبا.
بله صاحب، خیر. ټلیفون مو هم لري شو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم. لغمان ولایت څخه په تماس کې د آزادۍ کارکوونکو ته ټول سلام وایم.
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
ګرانه، دغه بعضې چې شکایتونه کوي چې دا مسلکي معلومات نشته، دغه خو بې دنیا د خبره کوي. در راپاسان ټول موجود دي، حتی دوست راپاسان یې ټول جبري درمعلمینو ته معرفي کړي دي او دوی ټول درمعلمین وایي. دولت خپل طرف په غاړه نه اخلي چې کتابونه نه لري او ښوونځیو کې کتابونه نشتون ده. او د بعد دغه د لمن الشام ولسوالۍ د لغمان قوس مال دغه تر اوسه بند دی. نیو ورکې مسکتیا ته په ریاست اړي، ریاست ته په مسکتیا اړي. په نور مکتبونه ښه فعال دي، ښه په درسه روان دي. پرون نسخت شوي امتحانونه ښه په توجه سره ښه په وزیر سره ترسره شله. زما خواهش داغه ده چه اس کاغه ده مسلکی معلمان شکایت بسر نکی.
بله سیب دیر مننه. خیر دادی مسلکی معلمینو باز هم نده دلته اوس اصلی خبر داره لکه څنګه چې یونیسف وایي 3 میلیون اول لکه ماشومان له ښوونځیو بې برخې شوي دي، یا تقریبا نیمایي افغان ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. ستاسو په سیمو کې هم همداسې وضعیت همداسې دی او قوي علت یې څه دی؟ ناامني ده، اقتصادي مشکلات دی، د ښوونځیو نشتوالی دی، د معلمینو نشتوالی دی، او که بل علت دی. هیله ده چې په دې موضوع خبرې وکړئ. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
سلام علیکم سلمان صاحب. سلامونه مې ومنئ تاسو اورېدونکي او کارکوونکي ټولو ته سلامونه.
سلامت اوسئ. مهرباني. مهرباني
سلمان صاحب، زه خپله د روزګان ولایت یم، نو د نامنۍ له وجې موږ دلته کندهار ولایت ته راغلي یو. دا زموږ د کورو سره په روزګان ولایت کې د راوت ولسوالۍ کې یو مکتب دی. په دې کې د دولت پوسته ده، دغه دی ډېر خلک معنا د دغه مکتب ډېر کورونه ورته پراته دي. په دغه کې مکتب کې 2 کاله کېږي چې پوسته ده. په دا 2 کاله 2.5 کاله کې معنا یو شاګرد هم مکتب ته نه دی راغلی. نو هغه هم هره شپه واره ورځ باندې جنګ د ټاکو ټکي د دې کلي د وطن خلک ورکول سوه. ورته وویل چې مطلب دغه پوسته ته زه دا ځان څه لیرې کوي، موږ به دا خپل ماشومان راسته و دغه ته د مکتب ته. نو هغه هم تر اوسه پورې دولت غږ نه دی اورېدلی. نو دغه دی دغه مشکلات ته نامنۍ له وجې هم شته ډېر دي. دغه دی دغه
نمدغ په خپله نامنۍ ده. بله بله بله، مننه. تاسو هم دا د یو بل اړخ هم څرګند کو، په دغسې شکایتونه هم شته لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه. او د همدې ښوونځي په ارتباط فکر کوم چې زموږ په یو بل خپرونه کې هم تاسو یا یو بل اوریدونکي یادونه کړې وه. نو هیله ده چې د پوهنې وزارت دې مسلې ته هم توجه وکړي، نه د انتخاباتو مرکزونه له ښوونځیو جوړ کړي او نه هم پوستې ورڅخه جوړې کړي. بل اوریدونکي لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو خبرې وکړي. مهرباني کوي صاحب. بله، د ماشومانو له آواز نه معلومیږي چې تاسو یو آرام ځای ته بلاړ شئ چې د ماشومانو آواز مو نه راځي.
ما زموږ په ولسوالۍ کښې خو بېخي مکتبونه شتون نه لري. که څه هم ولسوالۍ ښه امنیته ولسوالۍ ده، د شملزو ولسوالۍ ګوره که وګورو بېخي یوه پوسته ته ده 14 کاله کښې سکوت نه ده کړی. خو بیا هم د دولت له خوا سه هېڅ مکتبونه نشته. 2-3 میاشتې کېږي چې د مکتبو اوازه شته، خو کتابونه نشته، معلمان نشته، کله مدیر نه وي، کله څنګه نه وي. د روزې پر شپږمه هغه نوکي لږ مکتب هم د روزې پر شپږمه رخصت شوی ده. بېخي مکتب دلته شته نه، که څه ملکان هم ډېر دي، امن هم شته، بېخي مکتبونه نشته.
څه درته وایي تاسو کله تر اوسه له ولسوال سره، له د پوهنې له رئیس یا مدیر سره خبرې کړي دي او که نه؟ ولې مکتب نه فعال وي؟
ولسوال زموږ ولسوال قومندان د امنیې ولسوال ټول یو سړی د قومندان د امنیې رالېږلی. د هغه هم خدمت یې د ولسوال هم هغه ده، ټول هغه ده. بېخي دلته دولت بېخي دغه نه ده کړی.
نه، علت یې څه ده؟ ولې ښوونځي نه فعال وي؟ علت یې کوم څه خو به درته ویلي وي؟
علت یې ولا نو د معرف نیمګړتیاوې دي چې علت خو یې د معرف نیمګړتیاوې دي. د خلکو له خوا سپین ږیري ورغلي دي، د مکتبو په باره کښې ځوانان ورغلي دي، ځوانو سره یې خبر کړی، د طالبانو آزاد کړي دي. خو د معرف نیمګړتیاوې دي، کله وایي معلمان نشته، کله وایي څنګه ده، کله وایي څنګه ده.
بله صاحب، څومره کلونه کېږي چې ستاسو په ولسوالۍ کې مکتب نشته؟
بېخي ستانه چې دا دولت راغلی ده مکتب نشته.
یعنی په دې تېرو 10 کلو کې هېڅکله نه و مکتب؟
یا یا هېڅکله نه و. اولو کلو کښې 2 کاله و که 1 کال و، هغه هم بېرته بند شوی، بیا مکتب نشته. موږ خپله په
ولې همغه اولو کلو کښې ولې بند شو؟
درس وایو زه خپله په مرکز کښې درس وایم.
بله،
ولسم سیم کښې یم.
درست.
دلته په کلو کښې بېخي پراخه ولسوالي، ډېر کلي، ډېر الکان، بېخي ډېر دغه ته، خو مکتب نشته. ټول خلک دونه وس نه لري چې ټول خلک ولې الکام ولې چې مرکز ته. اوس موږ زه له کوره ته یو نه پارک للی یم، په کور کښې 15 کوچنیان نور هم لرو، نو ټول خلته نه شو به وایي، نه ټول هلته مکتب ویلی.
ډیره زیاته مننه. مخکې ما دې توخی صاحب خبره ورته راته کړه، په دې برخه کې در د اوریدونکو هم دا خبره کوله. دا شملزی یو بل مثال دی، او دی وای چې له تیرو 15 یا 16 کلونو راهیسې هلته ښوونځي بند دي. نو چې 16 کاله ښوونځي بند وي، مسلکی څه چې عادي معلم بله کومه پیدا شي، له بلې ولسوالۍ خو ډېر خلک په دې نامنۍ کې حاضریږي، نه چې یا له کوم ښار نه چې لاړ شي یو ناامنې ولسوالۍ ته، یا که په نسبي ډول امن هم وي ولې لاړ شي. خو ډېره سخته ده ورته چې دومره لرې ځای ته لاړ شي او هلته نورو ماشومانو ته زده کړه وکړي. باید ستاسو خپل کسان وروزل شي، او که تر 12 کاله درس ویلی وای اوس به تکړه معلمان څه چې ډاکټران به به هم د خپلې ولسوالۍ ول. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي.
السلام علیکم، لال محمد اخوزاده د کلکان ولسوالۍ نه سروان صاحب تا ته مې کیږي سلامونه وړاندې کړو.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
سروان صاحب، دا چې کوم ځای کې مکتبونه نشته خو ډېره غټه ستونزه ده، په تعصب سره ویلی شو دا چې دا کوم ځای کې مکتبونه دي او ښه ښکلې عمارتونه جوړ دي، ښه رنګین عمارتونه جوړې دي، څوکۍ شته، میزونه شته، او چې استادان داسې په اجاره کښې ناست یو بل سره ګپ شپ لګوي چې دا درس درس نه لري، دې باره کښې مونږ چا ته وژاړو، چا نه شکایت قربان.
بله صاحب، دا هم یوه ستونزه ده. صحیح ده، مننه، سلامت اوسئ. لیکن اوس موږ په دې بل ستونزه ژاړو چې اصلا ښوونځي نشته یا اصلا غیر فعال دي ښوونځي. دا چې څه ناڅه درس وي، بیا هم یو څه ناڅه خو به زده کړه په کې وکړي، که ساویه ټیټه هم وي، خو دا ساویه هم لکه څنګه چې بیا مو وویل ورو ورو ښه کېدی شي. که ستاسو په سیمه کې دا پروسه دوام ولري، یعنی تعلیم پرله پسې دوام وکړي کلونه کلونه، نو تغییر پکې راځي. مثلا د اوس چې کومه ساویه د ښوونځیو ده، ممکن 10 کاله وروسته دغسې نه وي. که تعلیم دوام وکړي 10 کاله وروسته به ساویه تر دې 2 برابره 3 برابره بهتره وي، 40 کاله وروسته به تر هغه هم بهتره وي. خو په شرط دی چې دا پروسه دوام وکړي، ښوونځي دوام وکړي. خو که بند وي، همداسې به په ټپه ولاړ یو، لا به وروسته ځو. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، خبرې وکړي. صاحب
السلام علیکم. سروان صاحب
وعلیکم السلام، مهرباني کوي. ل رادیو لری شي، سلامت اوسئ. ل رادیو مو لری شي او خبري وکي. مهرباني.
هغه دا مکتبونه خو انشاء الله د لوګر ولایت کې، مونږ یو رحماني زدران د لوګر ولایت نه، د مخالفین له دربخ مکتبو باندې بېخي هېڅ مشکل نشته. دلته والا مکتبونه ټول د مخالفین هغه د طالبان له طرفه څارل کېږي، دغه یې هغه کوي، آیتونه هم له هغه طرفه راځي ګوري. او دلته خو والا مکتبونه ټول د حکومت له طرفه سکوت شوي دي، حکومت یې شاګردان ورغلي دي، دوی دا د اربکیانو له طرفه وهل شوي دي.
که ووایه چې په کومه ولسوالۍ کې، کومه ولسوالۍ تاسې یاده کوي، د ولسوالۍ سیمه هم یاده کوي چې اورېدونکي پوه شي، ځکه چې په ټولو سیمو کې یو رقم حالات نشته. لکه به ستاسې وایي چې ستاسو په ولایت کې طالبان کار نه لري، کونړ کې هم همدغسې خبرې موږ اورو، لیکن په ځینو نورو کې لري. ستاسو مثلا په څرخ ولسوالۍ کې یوه میاشت ښوونځي بند کړي ول، اما شاید په یو بله سیمه کې به داسې نه وي وضعیت. مهرباني. اوس خو مشکل نشته، لیکن یوه موده یې بند کړي ول. خو چې یوه میاشت ښوونځی بند کړو، 8 میاشتې یا 9 میاشتې تعلیمي کال دی، هغه به بیا څنګه پوهنتون ته کامیابېږي؟ خیر، بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
مننه کوم. سروان صاحب خان محمد اسلامي عالم همدار از د هلمند ولایت د نادعلي نستاشر د ټلیفون برتماسم.
مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب محترم، اصلا ستونزه دا ده چې دلته اوس د خپل هلمند درشته یم. په هلمند کې مثلا د ښار څخه پرته، په ښار کې بس ده ښوونځیان یې شماره دي، او د ښار ټول اوسېدونکي مثلا ماشومان او ټول هلکان و ښوونځیو ته هم دي. خو پاتې شو هغه د سارا ولسوالۍ سیمو چې د هلمند اکثر خلک چې دي، ډېر شمېر اوسېدونکي په ولسوالۍ یا په هغه سارا او دښتو کښې دي. هلته دې ما ته دغه د هلمند حکومت دغسې ځای را وښيي چې اوس مثلا د نوزاد ولسوالۍ ده، یا د موسی کلا، یا د واشېر ده، چلته مزای شو منځي لرو یعنی په دې کې درس روان دی سر په واشیر رسالی په مرکز کې کوچنی شو منځي تا هغه مستش کال دغه دو او خلګو جوړ کړي خو طالبان خو ځغ نه ورته دولته مو طالبان په صحه کې یو چې شو منځي پال کوي خو د معرفت ډیر کمزوري دی ځکه چې طالب تا مالیم او کتاب نه برابرې باید دغه د معرفت حکومت دغه معلمین او کتاب او دغه شان سره برابر.
بله سر ستاسو خبره په ځای ده، لیکن کله نا کله چې موږ له چارواکو سره په دې ارتباط خبرې کوو دوی راته وایي چې وایي مثلا د ستاسو ولایت به په نظر کې ونیسو، وایي چې ورته معلم ورلیشو، دوی وایي چې نه دغه معلم نه منو، هغه معلم چې موږ ټاکو هغه ته به معاش ورکوي.
سروان صاحب محترم، اوس ګوره دلته په هلمند کې د نادعلي په ولسوالۍ کې د نادعلي په مرکزي لیسو کې موږ داسې معلمان لیسېدلو چې هغه په ښوونځي کې ما خپله لیدلی دي چې د ښوونځي په انګړ کې د شاګردانو مخته د دغسې سګریټ او هغه نشهیي توکي کاري، نو د دغسې معلمینو شتون واقعیا هم په هغه مکتب کې د زده کړې پر ځای نور شیانو ته زمینه برابروي. نو
دنو ادا شوه، خو که څوک دا کار کوي هغه سره باید صحیح مننه. خیر دا بس په دې شکل سره کومې نتیجې ته شاید ونه رسیږي، نو ته ادعا کوي چې شاګردانو ته تربیه نه ورکوي، صرف تعلیم ورکوي، لیکن دا به څوک معلوموي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم. سروان صاحب کې سلامونه درنه احترامات می قبول کړم.
سلامات اوسې، مهرباني کوي.
محمد زمان اند پاره دولت د محدود سره سرکل.
مهرباني کور دی ودان، مهرباني کوي.
دا دې ډیر سایه موضوع دي. تاکر سروان صاحب دغه په پاریات کې دغه د ارمان پولیس والی کې.
بله صاحب،
خصوصا مثلا یو شی مده د ولی په نامه باندې چې دا چې وړو کوي کوچنی بازار هم لري، دا خپل مکتب هم لري ونه دغه سیمه، دلته په دغه ځای کې دغه سیمه ته ډاکټر راغلی دی، هغه ډاکټر پکښې ناست دی، مانا یې نه یو درس نه یو دا نه یو هان بېخي د خلکو توجه دغه درس اګر سره کې سالان ته په دغه اطراف کې نهشته کوي. طالبان یې ممانت هم نه کوي، مانا مخنیوی هم نه کوي، کم کار هم نه ورسره لري، مانا د مکتب تر برابر پر دغه برابر نه، مانا دغه خلک اګر سره کې رجوع نه لري. بیا دغه مخکې دغه معلمانو دا خلک چې به راتله مانا د دولت د خوا څه په مخ کلي کې چې مقرره کېدله دغه پیسې به را وړي، هله دې شخصي خپل جیبو ته اچولې، داسې هله دیني درس مانا یا لس لپاره لس ماشومان یا شل ماشومان دیني درس به ورکوي، هغه روپۍ به دوی اخیستلې خپل جیبو ته دې اچولې خوړلې دي. هغه یو کال دوه داسې وسو برای هغه هم پر کته به مانا پر دغه کشرانو پر دغه هلکانو باندې چې مانا دوی درس ورکوي دغه هم پر کته کړې دغه کتابچې او قلمونه هغه روپۍ ته اوسه پورې دوی په دغه نامه باندې خوري. یعنی زه وایم شاید یم چې ماته مانا دغه کجده داسې درشته بېخي دی درسته رامعلمي شي.
درسته، ډېره زیاته مننه. نو خدای دې وکړي چې د پوهنې وزارت چارواکي ستاسو نظر واوري، د فاریاب د ولایت چارواکي هم واوري او ګوندې توجه وکړي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي صاحب.
حمید الله یم د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ سم تماس نیولی.
مهرباني کوي صاحب.
خبره ده چې د چورور دلته په نادعلي کې چې کوم مکتبونه شته، دا نه مکتبونه لري نه معلمان لري، حتی داسې وخت راغلی دی چې ما په خپلو سترګو لیدلی د سترګو لیدلی درته وایم چې شاګردان به راټول وه ناست وه، معلم صاحبان وو، په غوښو پسې به ورکو تللی وو، نو بیرته به شاګردان دغسې ولاړل، نه به یې قلمان درلود، نه به د یو څو دانو سکوټ دپاره، بیا د یو څو مره پاره دغه ورته وایي هغه بیرته سره ولاړه سره ورک به. السلام
علیکم. علت یې څه و؟ ولې ولې داسې کېدل؟ بلې، متاسفانه ټلیفون وقته کو، خو شاید هم یو علت دا وي چې چیرته ناامني وي نو همدغسې ګډوډي وي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
الحمدلله زیات مکتبونه دي، او د ابتدایي مکتبونه کې مکتب سالم خدای کله چې دغه عمومي مکتبو ته مدرسو ته بېخي ته ماشومان لاړ شي هلته بیا سبق نه وي. افغانا څنګه خپله اوس ماشومان په نهم په لسم په یولسم کې دي واقعا چې اوس نه پوښتنه وکړي
ډیره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسئ. په دې کې هم شک نشته چې په افغانستان کې تعلیمي سویه ټیټه ده، خو دا هم کېدای سي راسره یو شمېر ومنه یا ونه منه، یا دا ده چې نسبت لس کاله مخکې ته شاید بهتره شوي او شاید لس کاله وروسته تر دې هم بهتره شي، خو شرط دا ده چې تعلیم دوام وکړي، ښوونځي دوام وکړي او مخې ونه نیول شي. خو که چېرته مخه ونیول شوه څو کاله، یو کال، دوه کاله، نو دا سویه بیرته راټیټیږي، غورځي. له ټولو اوریدونکو منندوی یو چې ټلیفونونه یې وکړل، نظرونه یې څرګند کړل. که څوک پاتې وي او غواړي چې بیا هم نظر څرګند کړي لیکن موقع ورونه رسېدل، کولی شي په دری خپرونې کې تماس ونیسي. له درو تر څلورو بجو پورې په همدې موضوع په دری ژبه خپرونه لرو. خو اوس د سپورت مینوالو لپاره خپرونه
د لوبو له میدانه.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د ورزش ترنو مینوالو ستړي مشه، په دې هله چې روغ او جوړ بیاست. د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه ته مو زه محمد واصل وصال هر کله کوم. د دې ونې په خبرونه کې مو د ورزشي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د بدن د ښکلا د ملي لوبډلې له سر روزون کې نور الهدا شیرزاد سره مرکه هم کړي.
موږ ډېر غسه اسید غو د ورزشکاران لرو چې ان شاء الله د غو اقتصاد او فکر آرام شي. په راتلونکو کالو کې موږ ډېر داسې سرارونه ولرو.
د شند ټیسټ سیالیو د تاریخچه او یو شمېر لوبډلو د لومړنۍ ټیسټ لوبو په اړه مو یو معلوماتي مطلب هم چمتو کړي.
د کرکټ لومړنۍ نړیواله لوبه د 1920 کال د مارچ په میاشت کې د استرالیا او انګلستان ترمنځ وشوه چې کوربه استرالیا انګلستان ته په 45 منډو ماته ورکړه.
هله ده لازدي رادیو سره اوسې او خبرونه را سره تر پای واوري. د خبرونه په پیل کې ورزشي خبرونه لرو چې ناجیه ساپي وړاندې کوي.
افغانستان د بنگلاديش په وړاندې د دریو شل اوریزو سیالیو لړۍ په خپل نوم کړه. افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې بنگلاديش ته د 15 منډو او په دوهمه لوبه کې د 6 وکټو په توپیر ماته ورکړه. په لومړۍ لوبه کې افغانستان لومړۍ بیټنګ وکړ او بنگلاديش ته د 128 منډو هدف ورکړ چې په جواب کې ټوله بنگلاديشي لوبډله په 122 منډو وسوځید. خو په دوهمه لوبه کې بیا بنگلاديش لومړۍ بیټنګ وکړ او افغانستان ته د 115 منډو هدف ورکړ چې افغانستان لوبډلې ورکړ شوی هدف د 3 وکټو په زیان سره پوره او لوبه د 6 وکټو په توپیر وګټله. راشد خان چې په لومړۍ لوبه کې 3 او په دوهمه لوبه کې 4 بنگلاديشي لوبغاړي اوټ کړل. په دواړو لوبه کې غوره لوبغاړي ونمول شو. ټاکل شوی چې درې ماشل او ریزه لوبه د جون په 8 نیټه د مخام په بجو ترسره شي. د افغانستان د جمناستیک یو درې کسیزه لوبډله د مسلکي زده کړو لپاره ازبکستان ته تللې. د افغانستان د جمناستیک فدراسیون رئیس شاملنګ متحد ازادي رادیو ته ویل چې دغه پروګرام د آسیا د جمناستیک فدراسیون لخوا جوړ شوی. نوموړي ویل د افغانستان په درې کسیزه ټله کې دوه روزونکي او یو لوبغاړی شامل دي چې د یوې اونۍ لپاره به ورته روزنه ورکړل شي. ښاغلی متحد وایي دا شان پروګرامونه په هیواد کې د جمناستیک لوبې د پیاوړتیا لپاره ډېر مهم او ګټور دي. د آسیا د خزینه کرکټ جام په روانو سیالیو کې هند او سریلانکا له نورو لوبډلو وړاندې دي. دواړو لوبډلو تر دې مهاله دوه لوبې کړې او په دواړو لوبو کې بریاوې خپلې کړې دي. له هند او سریلانکا وروسته پاکستان او بنگلاديش په دریم او څلورم ځای کې، او تایلند او مالیزیا چې تر دې مهاله یې کومه لوبه نه ده ګټلې د جدول دوه وروستي لوبډلې دي. د مالیزیا خزینه لوبډله چې په خپلو دواړو لوبو کې په توپیر مات خوړلې، د دوه سیالیو یو له کمزورو او هند چې خپل دوه لوبې ګټلې. د آسیا د خزینه جام سیالیو پیوړو لوبډلو څخه ګڼل کیږي. د آسیا د خزینه جام سیالۍ د شپږو لوبډلو ترمنځ په سریلانکا کې روانې دي. او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا وایي هغه مینوال چې د لوبې ټکټ او فین آی ډي ولري روسیې ته د تللو لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. فیفا په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې مینوال کولی شي چې فین آی ډي کارډونو ترلاسه کولو لپاره www.finid.ru آنلاین ویبپاڼې ته ورشي. دغه آنلاین ویبپاڼه کې د مینوالو نوم، انځور او د نوملیکنې نمبر درج کیږي، خو د دې چارې لپاره لومړی باید ټکټ وپیرل شي. د فوټبال د 2018 نړیوال جام سیالۍ چې ټاکل شوې د جون په 16 نیټه په روسیه کې پیل شي، د ټکټو بیه یې له 150 تر $1,450 پورې ده.
زه ګلبدین نائب د افغانستان کرکټ ټیم ملي لوبغاړی د ازادۍ رادیو سپورتي خبرونه په 100.15 FM واوري.
ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام په 100.15 سپو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د بدن ښکلا یا باډي بلډینګ هغه لوبه ده چې افغانستان پکې د نړۍ له ټولو هیوادونو مخکې ده. احمد یاسین صالح قادری هغه افغان لوبغاړی ده چې په 2018 کال کې په منګولیا کې د باډي بلډینګ نړیواله اتلولي د افغانستان په نوم کړه. د خبرونې په دې برخه کې مو د افغانستان د بدن ښکلا د ملي لوبډلې له سر روزونکي نورالهدا شیرزاد سره مرکه کړې. دا چې د بدن ښکلا فدراسیون په افغانستان کې کله جوړ شوی او څه لاسته راوړنې لري په اړه ښاغلی شیرزاد وایي.
د بدن ښکلا فدراسیون تقریبا 20 کاله شاید شاوخوا ډیر جوړ شوی ده، او په دې اواخرو کې مونږ ډیر لاسته راوړل لرو، او تقریبا تاسو په جریان کې هستئ چې زمونږ یو تکله ورزشکار یاسین قادری د سکل د مستر یونیورس یا آقای عضلات جهان لقب واخیسته، او دا ټول د فدراسیون د ښه برنامه‌ریزي او لقبله ده چې موږ ډیر هغه کوشش کړی ده چې ښه برنامه‌ریزي وکړو چې ښه لاسته راوړنه ولرو. سکل ته چې تاسو په جریان کې هستئ چې د کابل مسابقې وه چې کابل په څلور زونونو کې تقسیم شوې ده، چې خوشبختانه موږ 370 ورزشکار هغه مو انتخاب کړل د ملي ټیم لپاره چې ملي ټیم مسابقه ان شاء الله د اسد په بیاش کې کابل کې برگزار کیږي.
بدن ښکلا سو ډوله تر سره کیږي، او ځوانانو مینه د دغه لوب سره څنګه په افغانستان کې
بدن ښکلا یو د پرورشدام بخش ته او بل د فټنس ده، چې پرورشدام لس کټګوري لري چې هر کټګوري درې نفر هغه ملي ټیم ته معرفي کیږي، او ابدا شد فټنس دوه بخش لري چې هر بخش کې سلور کټګوري لري چې تقریبا هغه د دوالس کسان معرفي کیږي د مسابقو لپاره، چې بیا ټول ولایتو یو ځای راځي او مسابقې دایر کیږي، چې بیا هغه د ملي ټیم اصلي لوبغاړي معرفي کیږي.
مشکلات هم شته د بدن د ښکلا فدراسیون سستونز لري، لوبغاړي مشکلات سره مخ دي، تاسو امکانات لري په دې برخه کې؟
فدراسیون عمره چې کولای شي هغه زبیدی فرام کړي د ورزشکارانو لپاره، خو عمده او اساسي مشکل د امنیت نشتون او د اقتصادي لکابله ده، چې ورزشکاران تاسو پیږي په افغانستان کې فکر عرب نه ده، دا انتحار، انفجار او اقتصادی مشکلات دي. خو دا چې ان شاء الله حل شي، موږ وعده ورکو چې په راتلونکي کالو کې ان شاء الله خلاص راولره ولرو په ټول عدالت کې ان شاء الله.
یاسین صالح قادری د نړۍ په کچه اتلولي خپل کړه، داسې نور ځوانان هم شته چې د افغانستان لپاره همدغه سي افتخار وړي.
خو موږ ډیر هغه سي یاسین غو د ورزشکاران لرو چې ان شاء الله ما ویل چې هغه د هغه اقتصاد او فکر آرام شي، ان شاء الله په راتلونکي کالو کې موږ ډیر داسې راسته راوړل ولرو.
د سر نوي پلانونه پروګرامونه تاسو لري تر څو دغه لوبه لا په افغانستان کې نور هم پرمختګ وکړي؟
ولې نه موږ چې هغه اوره چې به مخکې وایل چې موږ ډیر هغه لرو، سیمیدارونه نیسو، مربیانو ته، هغه ترینرانو ته، او
د داورانو لپاره غوی چې ججمنت کوي مسابقو کې هغه تاسیبی دارونه دیسو زراره په بخش کې د جلو ته بردابه لرو موږ په فطراسول کې د جلو په بخش کې او باوریت لرو موږ ډیر کوشش کوو چې دا ورزش معیاري کو د دنیا په سطح ان شاء الله تاسو راتلور کې کالو کې ان شاء الله زموږ لا سراونو شاید اوسي
داخل کې د سیالیو په اړه ته وایي د افغانستان په داخل کې سیالي سره تر سره کیږي او لوبغاړي ملي ټیم ته څنګه انتخابيږي
هغه څه چې به مخکې وایي چې کابل مسابقې لرو کابل چې انتخاب شي هغوی راځي ملي ټیم ته چې د اسد په بیاشت کې ټول افغانستان ده د ولایتونو مسابقې خپل ولایتونو کو کیږي هغه چې انتخابيږي ملي ټیم لپاره هغوی ټول راځي د اسد په بیاشت کې کابل کې یو بل سره مقابله کوي هغوی بیا هغه خې ورزیده ورزشکار انتخاب کیږي د ملي غریتوب اخلي او بیا معرفي کیږي خارجي مسابقو ته
دا چې د همدې میاشتې په 14 نیټه افغانستان د هند په وړاندې خپل لومړنی تاریخي ټیسټ لوبه لري نو موږ هم د ټیسټ سیالیو د تاریخچه او یو شمېر لوبډلو د لومړنی او ټیسټ لوبو په اړه درته معلومات چمتو کړي چې حدیث پردیسی لولي
د کرکټ په تاریخ کې استرالیا هغه یوازینی لوبډله ده چې د ټیسټ سیالیو پیلې په بریا سره کړي او له زیمبابوې پرته چې لومړی ټیسټ لوبه ډرا یا بې نتیجې پای ته رسیدلې نورو ټولو لوبډلو خپل لومړنی ټیسټ لوبه کې ماته خوړلې د کرکټ لومړنۍ نړیواله لوبه د 1900 کال د مارچ په میاشت کې د استرالیا او انګلستان ترمنځ وشوه چې په دغه لوبه کې چې د وخت کوم قید پکې نه و کوربه استرالیا انګلستان ته په 45 منډو ماته ورکړه همدغه لوبه د نړۍ لومړنۍ ټیسټ لوبه ګڼل کیږي جنوبی افریقا د نړۍ دریم هیواد دی چې په 1999 کال کې خپل لومړنۍ ټیسټ لوبه د انګلینډ په وړاندې وکړه چې په 2 وکټو یې ماته وخوړه دغه لوبډلې په پرله پسې توګه خپل لومړنۍ او اتو لوبو کې هیڅ بریا نه ده خپله کړې ویسټ انډیز بیا د نړۍ څلورمه لوبډله ده چې خپل لومړنۍ ټیسټ لوبه یې په 1928 کال کې د لارډز په تاریخي لوبغالي کې د انګلستان په وړاندې وکړه چې دغه لوبه یې د یوې پاڼې په توپیر بایلو ده ویسټ انډیز د نړۍ هغه لوبډله ده چې په خپلو لومړنۍ پنځو لوبو کې په لوی توپیر ماتې منلې خو په شپږمه لوبه کې وتوانېده چې انګلستان ته ماتې ورکړي او افغانستان د نړۍ هغه لوبډله ده چې له بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو وروسته ټاکل شوې خپله لومړنۍ تاریخي ټیسټ لوبه د روانې جون میاشتې په 14 نیټه د هندوستان په وړاندې په هغه هیواد کې وکړي
که د خبرونه مو نوی اوریدلې او یا غواړئ چې بیا ځلې واورئ نو تاسو کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې www.azadiradio.com ته ولاړ شئ تر بیا او بلې خبرونې د الله پامن
تیلی ری لما شیکا سوال زاری در کا کلمہ